یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسې د غرمې دولس بجې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خپرو. نن د شنبې ورځ ده، د څلور پنځلسم ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې له پنځمې سره برابره ده. پام وکړئ په پیل کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم، په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نن سبا د نوي ښځینه څارنوالانو ګمارل کیږي، او د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی په پام کې لري نن په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز وړمش په وسلوالو طالبان ونیو. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
آمادگی ها گرفته شده، نیروهای دفاعی افغانستان همونطور که
دی وی تیاری مونیولې دی. د افغانستان دفاعي ځواکونه زموږ د خبرې له بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع کوي او تیاری لري ترهګر له ټولو سیمو چې خلکو ته ګواښ پېښوي وباسي، خصوصا د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ له هغو پاک کړي. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط دمخه درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن درې نوي ښځینه څارنوالانې ګمارل کیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو ملي کنفرانس ته وویل چې دا مهم اقدام دی چې په یو دېرش ولایتونو کې اخیستل کیږي. له دې سره د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د نوی فرهنګ چې له دې وړاندې په لوی څارنوالۍ کې نه و د پام وړ دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدلی سي. تکسوی په جوزجان ولایت کې د دریش پیته میگا وولت د سبسټیشن د تجهیز او نصبولو چارې تر راتلونکو پنځو میاشتو پورې بشپړې سي. د جوزجان د برېښنا مشر انجینر سید منصور پویا تېره ورځ ویلي چې دغه کار به د آسیا پراختیا بانک په همکارۍ بشپړ سي. د ښاغلي پویا په خبره د دغه سبسټیشن پر جوړولو چې د دې ریاست کارکونکي جوړوي څه باندې اووه میلیونه ډالره لګښت راځي. د دغه ولایت برېښنا مسؤلین وایي د دې سبسټیشن په بشپړېدو به د اوسنۍ برېښنا ظرفیت درې برابره ډېر سي، او د شبر غان په ګډون به د لس ولسوالیو لپاره کافي برېښنا تولید سي. تمه ده چې را روانه جمعه اندونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربوي. د غونډې د مې په یولسمه د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ده، او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکښې واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک چې له اندونیزیایي چارواکو سره د لیدنې کتنې لپاره هغې واته تللی دی، تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا علما به د سولې او ثبات مسله وڅېړي. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی په پام کې لري نن په مسکو، سنت پیټرسبرګ او نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې پیل کړي. ټاکل سوی ولسمشر پوتین د مې په اوومه نیټه د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. د پوتین مخالفین د اتلسم کال لپاره د هغه د واک غځېدل غندلی دي او د نه منلو وړې بولي. د دغو اعتراضونو په درشل کې د ناوالنی پلویان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په مسکو کې چارواکو ناوالنی او دغه پلویانو ته په دې پلان سوي مظاهرو کې د ګډون په اړه خبرداری ورکړی، او هغه یې په بشپړه توګه غیر قانوني بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره دغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل سوی دی. ټرمپ د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د جمعې په ورځ مخکې تر دې چې تکساس ته ولاړ شي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دوی موږ له شمالي کوریا سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. په حقیقت کې موږ یوه نیټه او ځای هم ټاکلی چې په نږدې وخت کې به اعلان سي. ټرمپ مخکې اشاره کړې وه چې دواړه مشران به د دواړو کوریاو ترمنځ په حایل سیمه کې سره ګوري، خو یو شمېر نورو سرچینو داسې معلومات خبره کړي چې هغوی ښایي په منګولیا، سویس یا سنګاپور کې سره مخامخ سي. او په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګرجستان او اروپا اتحادیې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. پاشینیان پر فیسبوک ولیکل چې بهرنیو سفیرانو ته یې د هغې موافقې په اړه معلومات ورکړي چې د ارمنستان د کورني بحران د حل لپاره یې کړی دی. پاشینیان لیکلي چې د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیه او ګرجستان له سفیرانو سره پر هغو مسلو چې له دوه اړخیزو اړیکو سره تړلي دي ږغېدلی او ژمنه یې کړې چې په ارمنستان کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتنې او خبرې به جاري وساتي. د پاشینیان ګوند پارلمان ته د خپل کاندید په توګه ورپېژندلی او غوښتنه یې کړې چې د ارمنستان صدراعظم چوکۍ ته د هغه د ټاکل کېدو لپاره دې رای ګیري وسي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ته دولس بجې او شپږ دقیقې د زموږ د خبرونو تر یوې بجې ده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې بو او روچنن په کابل کې لښتو سره د تشدد مخنیوي ملي کانفرنس جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال اعلان وکړ چې درنې څارنوالان به لنن ورځې په یو ډیر شو ولایتونو کې نوې په دندو ګمارل شوی کار کوي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د شوتو پر وضعیت او د چې څارنوالان یو قاضیان څومره کولای شي د شوتو په وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته وکړي خبري کوو. او د دوی ترڅنګ به په بدخشان کې زموږ له خبريال سره په تماس کې یو او د بدخشان د کوهستان پر ولسوالۍ له روسیو حالاتو به خبر شي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ پر سهار وسلوالو طالبانو نیولې خو ملي دفاع وزارت بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د برتنې ولو لپاره عملیات کوي. دا کی سبب سي چیرو په دې خبرونه کې تاسو ته په نړیوالو مسایلو هم رپورټونه لرو. په ایران کې بل ورستیو سیاسي پرمختګونو خبر شي او د نورو مسلو ترڅنګ په یاد ولري چې د زهرو کاروان پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته خبرو. د افغانستان په کابل کې نن له شوتو سره د تشدد مخنیوي ملي کانفرنس جوړ شوی دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال محمد حمید فریدی نن اعلان وکړ چې د شوتو په وړاندې د تشدد د کمولو لپاره یې پریکړه وکړه چې درې نوي څارنوالانی د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې په دنده پایل وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه کانفرنس کې وو او ویل چې دا یو نوی دود دی چې مخکې پام نو ورته سوی او ویلي دي چې دا به له شدو سره د تشدد په کمولو کې زیاته مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران را سره د ټلیفون په لاین کې دی نور معلومات وړاندې کوي. یوسف خان مهرباني.
بله جلال زی خور تاسی اوردونکو ته سلام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ښځینه څارنوالانو رول خورا مهم دی. دغه څارنوالۍ د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره نن په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درې نوي ښځینه څارنوالانو د کار د پیلېدو اعلان وکړ. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وویل چې د درې نوي ښځینه څارنوالانو په ګمارنې سره به له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي امریتونه د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې په کار پیل وکړي. د ویل چې له انصاف پرته د عدالت پلي کول شونی نه دي او انصاف دا ثابتوي چې موږ به له قوانینو سره داسې قوانین جوړ کړو چې ټول مهم موارد سره پکې څېړل شوي وي او یو بل سره ورته شوي وي او د څارنوالانو پر رول یې ټینګار وکړ. د دې ترڅنګ د حکومت اجرایی رئیس د لوی څارنوالۍ دا نوی کار یو نوی دود وباله چې د ویل چې له دې مخکې ورته ډېر پام نه و شوی. د هیله څرګنده کړه چې د دې سره به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم موضوعات چې دي او ورځ تر بلې راپورټونه ډېر خپرېږي دا کم شي. د دې ترڅنګ په اصل کې چې نن په کابل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څارنوالان سره راغونډ شي وو نن نوې غونډه یو مهم فرصت وباله تر څو افغان څارنوالان یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي او په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اقدامات وکړي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و. دې هم خبرې وکړې او ښځې خزینه څارنوالان ته په وینا کې ویل چې خزینه څارنوالان د عدالت په تامین او د قوانین قانون په تطبیق او همدارنګ وکمنۍ سره کولی شي چې د خلکو په وړاندې د سولې دروازې پرانیزي. د سولې په تړاو د افغانستان لوی څارنوال هم خبرې وکړې. وی ویل چې له عدالت پرته سوله شونې نه ده او یوازې په عدالت سره کولی شو پایدار سولې ته ورسیږو. دوی په ټوله کې په دې موافق وو او یو نظر و چې په دې وخت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو د دوو قضیو د حل او همدارنګه د مخنیوي او همدارنګه په وړاندې د ودرېدو لپاره د خزینه څارنوالانو رول خورا مهم دی. د دوی په وینا چې خزینه کومې ستونزې او دوسیې چې موجودې دي دا د څو کلونو راهیسې پاتې دي او سمه ورته رسېدنه نه ده شوې، خو که خزینه څارنوالان په کار پیل وکړي خپله ښځې به حاضرې شي چې ستونزې له دوی سره شریک کړي او تر څارنوالیو راورسوي. حکومت جدیت وښود چې له دې وروسته به دغو موضوعاتو ته جدي پاملرنه کوي. بله جلال صاحب،
خیر اوسې. صدران صاحب، تا په همدې مسله باندې په افغانستان کې د یووالي او برابرۍ لپاره د عدالت غوښتنې بنسټ له مدیرې فروزان رسولي سره مرکه کړې، نو راځئ دا به مرکه به واورو. د میرمنې رسولي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر څرنګوالي خبرې کړې دي او ویلي دي چې ډېرې داسې دوسیې شته چې د ښځو سره زور زیاتی سوی دی، خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. او دا چې نوي څارنوالان په دنده ګمارل کېږي دا به د وضعیت له بدلولو سره مرسته وکړي. نو یوسف خان ځدران، مرکه سره اورو.
ما په نظر د ښځو څارنوالانو معرفي کېدل دا ډېر مثبت تاثیر به ولري، په دې چې زموږ دفتر خصوصا د یو شانوالي د صلح او دیموکراسي لپاره د یو شانوالي دفتر یا ایکوالیټي فار پیس اینڈ دیموکراسي دفتر موږ په دې بخش کې مختلف فعالیتونه په مخ وړو، خصوصا د ښځو محکمې ته او د ښځو څارنوالانو ته اړتیا لري چې هغوی ته لاړ شي او هغه مشکلات چې هغوی یو نارینه څارنوال سره نسي شریکولی باید د هغو سره شریک کړي. متاسفانه فعلاً د ښځو کچه د ښځو څارنوالانو کچه ډېره ټیټه وه او د هغې په اساس باندې اکثره ښځې چې مختلف تهمتونه او مختلف جرایمو کې هغوی ورباندې تهمت سوی وو، نو هغوی دا شکایت درلودی چې نسی کولای چې هغوی کم ښځینه څارنواله پیدا کړي په اسانۍ سره چې هغو ته خپل مشکلات ورسره شریک کړي تر څو پورې هغوی د هغې قضیه په محکمه کې پر مخ یوسي. زما په نظر دا یو ډیر مثبت تغییر دی او فکر کوم دین وروسته باید د ښځو مشکلات په ډیر حل سي، هغوی په اسانۍ سره خپل مشکلات ښځو څارنوالانو ته ووایي او دا ډیر یو مثبت ګام دی. او
اغلی رسولي، او حکومت هم دا یو نوې فرهنګ بلل دی چې دود کیږي، له دې وړاندې په دې برخه کې کافي قدرونه نه و کنه ستونزه په څکو ګمارنه ولې نه کېدل چې د څو کلونو انتظار وروسته په یو لوی شمیر باندې خزینه څارنوالان ناراضي او دوی زیر دې پولیسونو کې کار وکي؟
زما په نظر ځینی مشکلات خدا دی چې زموږ د فرهنګ هم په دې ډول دی چې ځینی وظایف دي چې هغه شزي مختوړي نو غوي دې ستایي چې دا شکار کوي غوي باید هم دې برخې کلاس مثلا یو شزینه زی استاد کیږي یا یو شزینه زی ډاکټر کیږي یا یو نرس کیږي، نو هغه مسلکونه ته دوی ډیر پدرنوي ګوري نسبتا سرنوالي پولیس او دې برخو کې د شوزو استخدام عموما مش کلتور متاسفانه یو ستونزې لري چې شزه دې برخې ته نه راځي، نو یو خو کلتوري اړخ لري، بل امنیتي لحاظ په دې چې څارنوالان تاسو ته مشه معلومه ست چې هغه نارینه هم چې څارنوالان دي کار کوي هغوی د مختلفو د خطراتو سره مخامخ دي، دا باید ومنو. په دې چې کله د زورواله کم کس کیسه هغه مختوري شي د هغې په مقابل کې یو زورور سړی دی نو هغه ته اخترونه ورکوي د هغه ژوند په خطر کې ولیږي، حتی ځینې ځایونو کې داسې سوي دي چې هغوی وهل سوي دي رټل سوي دي ورته ډېر مشکلات سره مخامخ سوي. نو امنیتي ستونزو له لحاظه هم کله چې یو سړی ته دا مشکل دی چې څارنوالي پوسټ کې هغوی کار وکړي نو ځینو ښځینه ته هم دی. او بل دا چې په ځینې ولایتونو کې قدرونه د په دې برخه کې پیدا کول به شاید دومره ستونزمن نه وي، ولې ځینې ولایتونه دي چې هلته ستونزمن دي. لکه زه وایم خصوصا خپل پښتنه یم، خو باید زه یاده کړم چې د پښتنو په سیمو کې که یو ښځه دي څارنواله هلته معرفي کېږي شاید هغوی ډېر زړه ورته ونه کړي شنه کړي، په دې چې هغه وظایفونو کې ښځو ته ډېر داسې وظایفو ته هغوی نه تشویقوي.
خو دا پروسه اوس د 13 ولایتونو لپاره ده او دا نن عملاً اقدام واخیستل شو. له دې سره هغه ګراف چې هر کال ویل شوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی، یو خو هغه جرأت چې تاسو یادونه وکړه چې دا به زیات شي، ورسره به د تاوتریخوالی ګراف مخ په کمېدو روان شي ستاسو په نظر؟
تاوتریخوالی ګراف خو هغه څوک نشي ویلی چې پر مخ لاسي، ولې هغه قضیه چې د کلو راهیسې پینډینګ دی او لکه تر اوسه پورې هغه په لیست کې پاتې دی او حل شوي نه دي، یا په هغه رقم چې مخکې ښځو مثلا یو سړی سارنوال ته خپل مشکلات نسوای ویلی، یا سړی سارنوال هغه مشکلات نسوای درکولی د سلو نورو فساتو سره هغوی مخامخ کېدله، نامشروع تقاضاوې شاید ورڅخه سوي په نتیجه کې. ولې کله چې یو ښځه سارنوال وي نو دغه ستونزې دا به تر یو حده پورې ټي ټي سي او هغه کیسونه چې کله راځي کېدای شي هغوی په ډېر اسانۍ سره بېرته حل شي. خدا نس ویلی چې قضایاوي به دا یعنی نوي قضیو مخه نس نیولی، ولی کومه قضیه چې تر اوسه پورې په لیست کې دي او هغه تر اوسه حل شوي نه دي، نو هغو سره به مرسته وکړي، خصوصا د ښځو په ښځو چې د مختلفو جرایمو سره هغوی ترسره کړي وي، یا هغه ښځې چې اوربند تهمتونه مختلف شوي، نو د هغو د ښځو قضیې زما په نظر دا یو ډېر مثبت ګام دی. هغوی به ډېر په ارامۍ سره خپل مشکلات د دو سره شریک کړي او د هغوی په قضیو په حلولو کې به دا ډېره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د یووالي او برابرۍ لپاره د عدالت غوښتنې بنسټ مشره فروزان رسولي وزما همکار یوسف خان صدران له دې سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زما همکاره مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی کې شاوخوا 800 بزګرانو ته د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف اصلاح شوي تخمونه او کرنیز توکي وویشل. د کرنې وزارت وینا اکبر سمینن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو کې 300 ښځینه او 500 نارینه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي. نوموړی وایي چې دغه تخمونه د میوو او سبزیو وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د کال تر پایه د هیواد په کچه د 500 میلیونه افغانۍ پر ارزښت سباندې لزر ټنه اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو ویشي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې له پاکستان سره د ډنډر پټان سوداګري زلار په بي رسمي ترانزيتي لار بدل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ له دغه لارې په لسګونه موټر سوداګري ستوکي انتقالوي.
دا لار بعد ترانزيتي تر اوسه هم دوی وایي چې رسمي د چارواکو غیر جمهور هم راغلي ولول ده. دوی وویل چې دا لار بعد مشکل حل کوي. دغه لار بعد ترانزيتي
دا په داسې حال کې ده چې د ډنډ پټان لار دوه ورځې مخکې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستل شوه. له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګریز لار وخت نا وخت د پاکستان لخوا د شخړو له امله د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. له دغې لارې افغان سوداګر په ورځ کې څه باندې سل موټره سوداګریز توکي د پولې هغې غاړې ته انتقالوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بهې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1180 افغانۍ، د بوریا په 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهراني اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تمن 11 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرونو اوریدلې مې هیروي. اوس په ورسوي وی نړیوالې مسلې ته. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو په اطلس سمندر کې د خپل پوځي حضور د زیاتولو پریکړه کړې ده. واشنگتن او متحده ایالات وایي چې دا ګام به د روسیې د زیاتیدونکو پوځي فعالیت په عکس العمل کې اخیستل شوی موثر به تمام شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا اوس را سره په استودیو کې دی. رضوانه د امریکا د دفاع وزارت د خپلې دغې پریکړې نور جزئیات ورکړي.
مننه فرشته. لکه څنګه تاسو چې ویلې، د امریکا د دفاع د وزارت وان جاني مايكل پرون په دې اړه خبرې وکړلې، ویلې دي چې یو مشترک د قومندې مرکز د اطلس سمندر کې د امریکا او د ناټو د پوځي حضور پاړه چې باید دا حضور زیاتوي سره جوړوي، او دا پلان اصلن د ناټو دفاع د وزیرانو په فبروري میاشتې په غونډه کې منظور شوی دی. د دوی هدف لکه څنګه چې تاسو په ابتدا کې ویل دا دی چې دوی وایي چې روسانو یا د روسي حکومت بیرته په فکر کې دي چې هغه د لوی یا ستر قدرت د جوړېدو په فکر کې دي، او په همدې خاطر په د ناټو په حدودو کې په بالتیک سمندر کې او په اطلس سمندر کې له حد نه زیات خپل پوځي ګزمې او د سمندري ځواکونو فعالیتونه زیات کړي. نو همدې ته په پام ناټو او امریکا غواړي چې دغلته خپل حضور هم په عکس العمل په مقابل کې زیات کړي.
سیده، نو دوی څه ویلي دي چې څه وخت به دوی خپل دغه خپل نوې قومندې فعالیت په څه وخت پیلوي؟ دوی په د مخنیوي لپاره چې دوی کوم کارونه غواړي وکړي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي جولای میاشت له لومړۍ نیټې به د امریکا د سمندري ځواکونو ځینې کشتۍ د ناټو او مشترک ځواکونو افسرانو یو د قومندې مرکز په ورجینیا کې چې هغه هم د اطلس سمندر ته نږدې دی، دا به تاسیسیږي، او له لومړۍ نیټې یعنی د جولای لومړۍ نیټې به په اطلس سمندر کې د امریکا او ناټو د قوتونو اضافه والی باندې پیل کیږي، او دغلته به د روسیې دوی وایي چې دا د روسیې د مخنیوي لپاره، ځکه چې روسان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړي، نو د هغې د مخنیوي لپاره دغه کار د جولای په لومړۍ نیټه پیلوي. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې دا اصلا نه یوازې د امریکا پریکړه ده، بلکې دا د ناټو د هغو هیوادونو د اندېښنو یو ډول ریفلیکشن چې دوی ورته وایي
د
انعکاس دی، چې ویر لري چې لکه کریمیا باندې چې روسان ورغلل، په اوکراین ورغلل، چې په د ناټو په دې حدودو کې دغه هیوادونه ویر لري، او دا یو رقم ډاډ ورکول دي د هیوادونو ته چې متحده ایالات او ناټو له دوی سره ولاړ دي.
دیتون ورته چې د بالتیک سمندر کوم هیوادونه چې دي هغه د ناټو تړون غړي هیوادونه هم دي. اوریدونکو، زموږ خبرونه روانه ده، لطفا را سره اوسئ. ورسته په دې خبرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. رضوان مراد، مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
در ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو نن د خبرونو په پایل کې واوریدل چې د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې بلنن څخه درې نوي څارنوالان کار کوي، او دوی د کار څخه هیله ده چې دوی په افغانستان کې د شوو په وړاندې تشدد د کمیدو سره مرسته وکړي، او د هغو شوو ناره به واوریدل چې هغوی د افغانستان څارنوالیو ته عرض کوي، او د اروېدو لپاره یې ډېره هڅه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو د افغان بیسیم پر تسواتل شمېره باندې موږ ته پیغامونه پرېښودلی سئ. ستاسو پیغامونه به موږ دلته په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس به ورسو بدخشان ته. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې واورېدل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د جمعې په سهار باندې وسلوالو طالبانو تر تقریبا 24 ساعته جګړې وروسته ونیوله. کله چې موږ مخصوصا د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویان سره خبرې وکړې، او نن سهار متماسونه ورسره ونیول، دوی موږ ته وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دا اوس د افغانستان د شماله د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان سره د ټلیفون په لاین کې دی. آریان صاحب، ستړی مسې، زه پوهیږم چې تاسو پر دې مسله باندې تحقیق کول څېړنه مو، نو څه نوي معلومات په دې ارتباط په لاس درغلي؟ آیا عملیات پیل شوي که یا؟
مننه سر لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې بیا هم د بدخشان سیمو چارواکو سره د کوهستان ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې وکولې. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سید جهانګیر کرامت ازادي راډیو ته وویل چې دوی تازه نفس ځواکونه د کوهستان ولسوالۍ په یو کیلومتري کې هلته ځای په ځای کړي دي. دوی وایي چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه
معذرت خواړه اوریدونکو، فکر کوم چې د ټلیفون په لاین کې څه مشکلات و د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د جمعې په سهار باندې وسوالو طالبانو نیولې ده. نو تاسو زموږ د خبریال خبرې که څه هم قطع سوې تر یوه حده پورې پوسوله چې د ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات لا نه دي پیل سوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د دې دپاره تیاري نیسي. د بدخشان دوی ولسوالۍ مخکې د طالبانو په لاس کې وې او کوهستان یې درېیمه ولسوالۍ ده. موږ به په بله خپرونه کې بیا خپل خبریال راواخلو، دوی سره به خبرې وکړو. خو اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان، د نن ورځې اخبارونه کتلي دي او هغه مهم برخې سرمقالې چې د راخیستې دي دلته به یې په ګډه سره واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل او په تړاو یې د اختلافونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي دا چې ولسمشر غني او یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د تېرې پنجشنبې په ورځ برېښنایي تذکرې واخیستې او اجرایه رئیس یې مخالفت وکړ، دا څه نوې خبره نه ده او د تذکرو د ویش تر پیل د مخه هم دا اختلافونه موجود وه. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره له بده مرغه چې په افغانستان کې ډیرو مسایلو ته له یوې ملي زاویې نه کتل کیږي. څوک ورته د قومي تعصب له زاویې ګوري، څوک ورته د ګوندي تعصب، او څوک ورته د خپلو سیاسي او شخصي اغراضو له زاویې. ورځپاڼه لیکي نو داسې ښکاري چې حکومتي مشرانو د ملت حال او غوښتنې هېرې کړي، ځکه ملت تر هر څه وړاندې امن غواړي، کوم چې دلته نشته. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر تېروتنه کړې ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر د هغه قانون له مخې چې خپله یې لاسلیک کړی او اختلافي موارد په کې دي د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړی چې دا به ستونزې ډېرې او د خلکو یووالی به اغېزمن کړي. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر وغوښتل په دې کار سره د کابل د روسي تروریستي برید د مخنیوي په تړاو د حکومت له کمزوریو د خلکو پام بلې ته کړي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید تر یوې ملي اجماع پورې دا بهیر ودروي. مانګار ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه د احمد شاه مسعود د بنسټ د مشر احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې دا یو انتخاباتي کمپاین و، خو په دې توګه نه څوک رایې راټولولی شي او نه هم ملي رهبر کېدلی شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ولس په پراخه کچه د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل هرکلی کړی دی او د دغه ملي بهیر د تحقق او د ملي هویت د خوندیتوب لپاره یې د دغو تذکرو د اخیستلو لپاره تیاری ښودلی دی. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه وړاندې راغلي دا تذکرې امنیت او اقتصادي رفاه رامنځته کوي او دغه شان عدالت او ټولنیز حقونه تامینوي او د هیواد د ښې راتلونکي لپاره لوی پروګرام دی. د هیواد سرمقاله لیکونکي هم د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافونو ته اشاره کړې، خو ویلي چې اوس د دغه بهیر په وړاندې ټول خنډونه له مخې پورته شوي او په کار ده چې ټول ملت دغه تذکرې ترلاسه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې د ویان په حواله لیکلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به دوام وکړي او روان اختلافونه به دغه بهیر اغېزمن نه کړي.
دا ازادي راډیو د وروسته د زهرو کاروان پروګرام خپرووه او پوره نیم ساعت به تاسو ته خبرونه ووایو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مرسل نیمروز لیکلي دا ډیر شکار دی چې شدینه ترنوالانی پادنده وګمارل شوې. د نورلا برګزی په پیغام کې لیکل شوی د شوتو څارنوالانو په کار ګمارېدل ښه خبره ده. شفی جان زدران د نادر شاه کوټ لیکلي د سړیو سړی څارنوالان څخه د شوتو شتي څارنوالان پیدا سي نو نتیجه به یې شوي. مخکې تر دې چې فریبا ظاهر راسي او د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي، اسمت څاروان ته اردو په زړه پورې معلومات یې راغونډ کړي دي. وبګورو چې څه وایي.
د ایتالیا فورد کمپنی د موټرو د شیشو لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی چې په وسیله د موټر نابینا سپرلی شاوخوا منظرې لمس کولی شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې فورد کمپنی د دغو شیشو نمونې پر نابینایانو ازمویلي او هغوی ترې خوند اخیستی دی. نابینایان له دغو شیشو د خپل لامسه حس په مرسته د شاوخوا منظرې او ځایونه حس کوي. دا گجت فیل د ویو نومیشی او د موټر د کڑکیو په پاسنی برخه کې نصب کیشی. کله چې په موټر کې سپور نابینا د هغې سویچ ټینګری یو کمره د منظرو عکاسی کوي. د فورد کمپنی په وینا اخیستل شوی عکس لوړ کنتراست په مونوکروم تصویر بدلوي او د ال ای ډی څراغونو یا ګروپونو په مرسته پر شیشې ښودل کیږي. کله چې نابینا پر دې خاکستری رنګ عکس لاس وهي، د عکس هره برخه ورته ځانګړی حس ورکوي او په دې توګه له منظرې خوند اخلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو پر ټویټر هم ستاسو او پر یوټیوب هم زموږ خبرونه تاسو پیدا کولای شئ. که از انټرنیټ لري نو زموږ په باندې تاسو ته ډیر په زړه پورې معلومات درته خبرېږي. مثلا د ژوند شیبو پروګرام کې چې اوس موږ پر پاڼه باندې خبر سوي، پر دې خبرې سوي چې پیسې څنګه رامنځته سوي دي. که پیسې سره علاقه لري خو باید دا پروګرام واوري. ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس ورځو فریبا ظاهر ته مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز ورمش په وسلوالو طالبانو ونیو. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. تمه ده چې را روانه جمعه اندونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. د غونډه د می په ولسمه د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې ده او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکښې واخلي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن درې نوي ښځینه څارنوالانې ګمارل کیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو ملي کنفرانس ته وویل چې دا مهم اقدام دی چې په یو دېرش ولایتونو کې اخیستل کیږي. ټاکل شوی په جوزجان ولایت کې د درې شپېته میګا ولټ برېښنا د سبسټیشن د تجهیز او نصبولو چارې تر راتلونکو پنځو میاشتو پورې بشپړې سي. د جوزجان د برېښنا مشر انجینیر سید منصور پویا تېره ورځ ویلي چې دغه کار به د آسیا پراختیایي بانک په همکارۍ د څه باندې $1 میلیون په لګښت بشپړ سي. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی په پام کې لري نن په مسکو، سنت پیټرسبرګ او نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې پیل کړي. ټاکل شوی ولسمشر پوتین د می پر 8 نیټه د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ټرمپ د نورو معلوماتو لور کولو څخه ډاټا وکړه. او په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګورجستان او اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي.
وسته زهرو کاروان پروگرام روز ما همکار ابنافی همت صاحب جوړ کړی دا اوریدو بلنه در کوم او هیله د چتا ستول خوندرمنی واخلی د ازادي رادیو خبرونه به په یاد لري چې تنن ما شام تر وو بجو پوری وي او تر وو بجو تاسو زموږ په خبرونو کې خبرونه او رپورټونه راوي درای شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاقونکي ولې ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
نو لسنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې ادلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نسره قاچاقړونکو د 90 کیلوګرام هیروینو، 80 کیلوګرام تریاکو، 2511 کیلوګرام چرسو، 95 کیلوګرام کیمیاوي موادو، تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستالو او 115 ټابلیټ کا ګولۍ په تور نیولې دي. د دې نو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمې په 4 پیښو کې وتنه د نشي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي. په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د هرات د امنیه قمندانی بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه پورس ازادي رډیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوختلی 1 کیلو او 350 ګرام نشئی مواد د هرات یو لسمه او نهمه ناحیه ته انتقال کړي. په یو بل پیخه کې د هرات ولایت د امنیه قمندانی له نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت نږدې 1 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد په یو کور کې د تلاشی پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیسي په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشئی موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسوخته کابل شپږم امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډۍ څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې پروان کال کې پیل شوی په 4 پړاوونو کې نږدې 1000 تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولې دي. خغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 30 پیښو کې 40 کسان د نشئی موادو په تور نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې 40 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3160 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولې دي. لنیول شویو کسانو څخه لس تنو یې نشئی مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 30 تنو یې بیا په مرکز او ولسوالۍ کې د نشئی موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوته کو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس خپل عامه نوم وژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟ بس پختنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشئی موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشئی مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشئی موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوارو د خپل بقا لپاره یو بل ته د نیوالي لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار د پنځمه پرز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید موضوع پراخواله ته په پام سره د افغان ځواکونو لپاره د نشئی موادو کاچاکونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاستراوننه ده. د ښاغلي دانشار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشئی موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې پر نامني سربیره د نشئی موادو کاچاکو ته هم زمینه برابره کړې ده.
یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمی اقتصاد بدل شوی، له ترانزیتي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشئی مواد وړي، دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشئی مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي، د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشئی موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشئی موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته کاچاکیږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو کاچاکونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کاچاک په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1946 کال کې د مخدره موادو د کاچاکونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1140 کاچاکونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه کاچاکونکي هم نیول سوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشئی موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویلی کېږي د علماو لخوا، اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې، چې د مخدراتو د دې کیش، د دې قاچاق، د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1946 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 کاچاکونکو دوسیې څېړل سوي او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم سوي چې په دې کې لوی کاچاکونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د کاچاک له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو کاچاکونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې سي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه، اوس تاسې پام د نشئی موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تېره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 6 میلیارد ډالر د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هیواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشئی موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مهال 6 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یوه ځایه بل ځای ته استول کیږي. ښاغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالی او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې ستاسې دغه منابع را پیدا کړي، شپېته بلیونه ډالر میلیارد ډالر دخل دی او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي، ځکه د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رډیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې شپېته له نشئی موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشئی موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشئی موادو له قاچاق څخه ترلاسه شویو پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقرره تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوي وشي. هیڅوک نشي کولی چې د لس زره ډالر څخه ډېر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي. موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تادیات کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفایی چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او له دې لارې د پیسو د حواله پر مهال دا امکان شته چې خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لیکن لایوي مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله بدی کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کیږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کیږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړ پوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط هم د تاسې لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولی چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوریچی په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزیانونو خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیلون لمخي په سلو کې د شافانان ته مقود سګریټو، قیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کومې ناروغۍ پیښوي او پر امیندوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعضې نور مواد هم شته چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسې لوکال جوړوونکو نسواریانو هغوی ته دا ایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوارو کې ګډوي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې مکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضاو پورې خاص ارتباط لري دی کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، یعنې د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې د سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې موجودې وي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نرمتیا او ناروغۍ سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده. او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره. دا لږ دنیا هیره کې لږ ارام، نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دغه سړی نسوار کاروي؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بوځي. د ده په خوله او غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علایم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
نسواری سړی به اشتها به خپله د لاسه ورکړي. د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواعو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی شي، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده. د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي، موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، وره او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود وي. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینی بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکوي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي. وجود د خولې د پوستکي، د وریو، د ژبې په واسطه باندې حتی دا کوم شی چې توکي دا توفاله ورته وایي، هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکي.
د نارینه وو تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې رویدي سوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا دی یو بل چا مسولیت هم لري، هغه دا چې دی د یو اولاد راوړلو مسولیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړې چې دوی د حمل د پاره څونه توان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدای شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشئی حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنی دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعضې وخت کې د بعضې میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس 10 کاله عمر لري، د 12 ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له لسو کالو راهیسې معتادی او بېلابېلې نشې کړې دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاس ترنک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
کله چې زه استاد شوم، شاګردان مې درلود، بل هغه نه رسختي لاړم کور ته چې هماغه زما د عمل لور بل چا ته یې ورکړی و، کوژدی کړی و. نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه. زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاړ شم خپل عمه مې ووژنم، خپل پلار ټول فامیل. بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ، مالې چې خدای پاک ته به سبا ورځ ځواب ورکوي چې ته دا قتل کوې. د دې نه چې ته قتل کوې، خپل ځان قتل وکړه. نو درس مې پرېښود، استادي مې پرېښود. بس بعد له هغې نه لاړم کراچی، پاکستان ته لاړم. اول د چرسو نه مې شروع کړ، اساسته تریاکو وې، تریاکو نه کراک وای کریستال. بعد له هغې نه بیا دغه پوډرو باندې شروع کړ. دا لس کاله کېږي چې دا مصرف مې وکړ او ډېرې پیسې مې ورکړې. زه ډېر نازدانه غټ شوی وم خپل کورنۍ کې، مور پلار دوی چې ډېر پیسه داره خلکو، پیسې راته ښه ډېرې راکوو. انډیوالانو ملګري سره کته او پورته تللم، هغوی سره نو کار قصه کې نه وم. دوه میاشتې مې چې وظیفې کوه بېرته مې خوشې کوه. شپه ورځ خوب وم، نو هېڅ دنیا باندې نه پوهېدم، ژوند باندې نه پوهېدم. مخکې چې و خلک ډېر عزت، خپل فامیل کې ډېر عزت او قدر مې درلود. کله چې زه مدرسه کې وم، یو څلوېښت 50 نفره شاګردان مې درلود. په دغه څلوېښتو کې یو لس تنې د قرآن شریف حافظان دغه شو، دستار یې وتړل. دغه حالات چې راغی، نو شاګردان هم لاس لاړو، مدرسه هم لاړو. زه څونه تلی شوی یم، څنګه خوښ شوی یم. مخکې خو داسې نه وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیش وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کېږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر، ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده.
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځل یې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، ده راغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر وې سي، ته هم ستړی مشي.
غفاره، ته هم ستړی مشي.
خیر وشي انوار، تم سړی مشي.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیره سره.
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وکو.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې، که څنګه؟
نه پیسه داره چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي. په لوی لا ځان مړ کړمه.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي. د نیج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خورئ.
یاره چې هر څومره ډېرې وي، په مرګ نه ارزي.
څلېونه خنیم چې په لوی لازانو وژنم.
رازا ډارنه نه مړ کېږي چې موږ نه مرو تا میز بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو، درنه لاړو.
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه موخه.
غفارا دلته څه کوې؟
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د دریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنانو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروت کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت کا. ما لا دا خبره نه وه پوهه کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه هدیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
کلی کور پروګرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.